tırşını osmonlandi.
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې مو زه عصمت څاروان کوربه یم. په دې خپرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له یو بل سره ارتباط لري. په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورشتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو، د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده، نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سرو مال تاوانونه اړولي دي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې 9 تنه د هلمند ولایت په ګرشک او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي. له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان، ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ، 15,500 افغان کډوال وایستل. اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی. ایران هم هره ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلي دي چې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري، له خپلې خاورې باسي. آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي؟ په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کله یوې خوا وچکالۍ وي، وبخښئ، کله یوې خوا دا ورشتونه وي، سیلونه وي او طبیعي پیښې وي، له بلې خوا په لکونو افغان کډوال نور راشي، په افغانستان کې به بشري وضعیت څنګه شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی، د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شنونکی، همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطف الله صافی. بل میلمه مو د اوبو د مدیریت حکومت ولی متخصص دی انجینیر وحید الله صادقی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. وربشو پروفیسر ډاکټر زمان ستانگزی ته تاسو ته هرکلی وایم. لومړی که توجه مکړی وي، د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شوي دي، سیلابونه راغلي دي، کورونه نړولي دي، کرنیز ځمکې ویجاړې کړي دي. په همدې منځ کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي. ستاسو په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، که لکونه کډوال هم پی زیات شي، په افغانستان به اغیز څه وي؟
سلام دوی تاسو ته او ستاسو لیدونکو اورېدونکو ته. خو هر خوانه پولیس باندې راغلی دی، دا غمونه او دا کړاوونه. مشکل هم دغلته ده چې که چیرې پخوا دا ادا کېدله چې د افغانان له افغانستانه وتښتېدل د دې په خاطر چې د هغوی جرمونه درلوده، دغه خلکو افغانستان کې نه جرم کړی و، نه کار کړی و او نه له څه شنه بیرېدل. اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي؟ یعنی پردی وطن په پاکستان کې د مسافری ژوند، د غریبی ژوند، د بېوزلۍ ژوند او هغه مشقتونه او هغه چې د پاکستاني مقامات لخوا ورسره کېږي، هغه ټول په غاړه اخلي، اما افغانستان ته نه راځي. هغلته چې ادا کېږي چې هلته یو اسلامي امارت جوړ شوی ده، نو هغوی څنګه د پاکستان اسلام ته غاړه ږدي له ټولو ناوړتیاو سره، اما د طالبانو اسلام ته نه راځي. دغلته باید سوال رامنځته شي چې ولې نه راځي. یو له غیلتونه چې زه فکر کوی سم هغه داره چې طالبانو په افغانستان کې امنیت راوستی ده، هغه به ټول ومنو، اما دا امنیت د چا لپاره ده؟ یو خو داسې هم دا ګانې ډېرې کېږي او ډېرې په ثبوت رسېدلي، او موږ عکسونه او تصویرونه په رسنیو کې وینو چې لا تر اوسه هم انتقامي وژنه کېږي د ځینو طالبانو له خوا نه. هغه خلک چې له پخواني حکومت سره په نظامي برخه کې ال پولیس سره کار کړی ده، هغه وژنه ستنه. دا امنیت هم د ټولو لپاره نه ده. دومه برخه داره چې دا امنیت د خود طالبان لپاره به امنیتي، اما د ولس لپاره وخت چې اقتصاد مخته نزی وقتی چه تعلیم و تحصیل نوی نو امنیت تو خلق و خوری که چه پوکی نو دیگه بخاطر دیگه خلق و ارتیاو تا دیگه خلق و ضرورتو تا اگه کار چه و توک ادعا دیگه حکمت کهی باید خلق و داد تا ورسی گیا
استاد ستانیزای دا خو یه وقت چه ولی نرازی او که ولی پا افغانستان که شرایط ندی اماده اما چه فکر که چه دی پاکستان هدف چه دی پاکستان انگیزه پدی که چه دا آیا واقعا لکه سنگه چه دوی وایی چه پا پاکستان که افغانان میشت افغانان دی دوی امنیت خطر پیشوی ام دا مسئله سبب شویده چه پاکستان عرشی چه افغانان و باسی؟
نه فکر نکم چه افغانان چه هر چرت دی یا پا خصوص پاکستان و ایران که پا دوی بانیده تورون لگول که گی اما اگه طول سیاسی لو بیدی بحانی دی دیر افغانان چه پاکستان که لس کالا شل کالا یا زیادی حالت عمر که ده یو چوک چه جرم که یا قانون ماتی یا شای که یا اقدس نکی چه یا ورز لخو براولار سی و چه ننزم مجرم که اگه ما در طول عمر مجرم نوم نو که چه ری دا خلق مجرم وای در شل کال پنجویس کال با مجرم و چه ندین دا پاکستانیان یواز یا بحانه دا چه غاری طالبان حکمت لفشار لاندی ونیسی
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان اوس په ورشو انجینیر صاحب صادقی ته صادقی صاحب تاسو هم هرکلی وایم ورسته یو سیلونو لټولو ضرورونو سره سره چې وای ډول په افغانستان کې څه فکر کوي چې دی وچکالی خطر کم کړی دی یا لمزه وړی دی
څاروان صاحب سلامونه تاسو ته تاسو محترم میلمات او زمين کې ټول اوریدونکو لیدونکو ته افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو زراعتي ملک دی او په دې برخه کې اکثره وخت موږ د اوبو مدیریت ته دې حده نه یو رسیدلی تر څو موږ وکولی شو خپلې ضرورتونه که د اوبو بخش کې هغه کې د استفاده د اوبو څخه ده او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده سیلابونه نه یوازې چې باعث تخریباتو کیږي هغه که څه په ټولنې په یعنی په شهري ساحو کې وي او که هم داسې
انجینر صاحب صادقی وبخښه چې ستاسو په خبرو کې لویشم کې اول په دې مثبت اړخ خبرې وکړو معلومه خبره ده په خبرونو کې مهم درلودل پرلپسې د سیلونو او د سیلونو له کبله د تخریب راپورونه لرو لیکن مخکې تر دې چې دا ورښتونه وشي او سیلونه راشي د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تېرو دېرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره ځکه چې ورښتونه ونه شول لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورښتونه کېږي او بارانونه اوري او سیلونه راځي آیا هغه تشویش ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو
ګوره د اوبو ضرورت چې کله مونږ افغانستان کې یادوو هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه په زمن کې د ورښتونو بڼه چې دا په د وروستیو کلونو کې د تغیر اقلیم د وجې نه متفاوته ده چې موږ په یو وخت کې ډېر ورښتونه ترلاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی چون هلته هغه اقشار د مځکې صخرهیي دي نو مخکې که موږ هغه کوم پټرنونه د ورښت وګورو موږ په جریان د کال کې په څو میاشتې کې به په همدو مقدار باندې ورښتونه ترلاسه کول هم په دا وروستیو کې موږ په یو ځل باندې شدید ورښتونه سره مخ شو چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مځکې ته نه کیږي بلکې باعث د تخریباتو هم کیږي نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبت استفاده ترې وشي د واټرشید منیجمنت موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهارې کړو او دا داسې ساحي وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملوثې کړو نو د زیرزمینی اوبو او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تحقیقات ته ضرورت دی، تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې موږ زیرزمینی اوبه هغلته ریچارج کړو هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی، تیږې لري، صخره‌ای ده، تاسو ویل چې یعنی جذب توان کم دی، اما په مجموع کې دومره ډېر ورښتوره چې وشي څه ناڅه تاثیر خو به لري. یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې و پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده، حداقل مخنیوی خو بې شوی وي، یعنی نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خو نه تللی.
ګوره واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو سطحي اوبو موضوع نه ده، د زیرزمینی اوبو هغلته بحث دی. نو په دې بحث کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد دا وي چې موږ زیرزمینی اوبه د هغو نه تغذیه کړو، په دې اړه بیا مثبت کیدلی شي. اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر اوسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. د پروسه د زیرزمینی اوبو عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطح باندې وریږي یا هم جریان پیدا کوي، دا په ډیر بطي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي دغه مونگا مدیریت کو، پس زمان که کچیر تا کم بندونه دید افغانستان پوغو که زخیره شی و روست دوغو زاینا بیاده دی جریان پیدا شی ریکارن دی پارا یا نور مقاصد دی پارا استفاده شی. خو تروس اگمون کافی یعنی اکم ساختمانونه چی ضرورت دی تر چو پا خش اکل بانده او با مدیریت که افغانستان که دوم راغنش پیشرفت نده شوی.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. پروفیسر ستانیزای، لکه څنګه چې مخکې مشاره وکړه، پاکستان د اپریل 15 تاریخ د اتلک 5000 کارت لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه کړې ده او عملي کړې هم ده، تر اوسه پرې یو شمېر ایستلې دي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي، دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونه شي نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلا له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي. که دا هم پرې راضیات شي، فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي؟
په اوسنی شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي، خو فکر نه کوم په دې چې په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلی ده. درست چې فرض کړه د قوشتېپې او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ شوي په کابل کې ځینو برخو کې، اما هغه د خلق ورزنی اقتصاد بندیغا تاثیر نکی. دا خلق چی برتل افغانستان لپاکستان را گرزی افغانستان تا دا غواری چی ضرورت تستا چی دیوگوی مثلا کورو کلی ممکن وست یا بلچانی ولی یا رانسوی یا غلط نور کارمی، اما طالبان حکمت دست یو اقتصادی پلان چی اغا خپل ولست په افغانستان که بیکار ساتلی دی، دا چی اغا نور لپاکستان یا لیران را چی اغه خو نورم د بیکار پښمیر باندې زیاتی، د بی تعلیم خلکو پښمیر باندې زیاتی. خبر د غلط تر څه طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشین برته په چرخ راولي.
لکن ک تاسو اوریدلی وی دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشر وویل چې خلک د تشویش نه لري، اقتصاد په شکېدو دی. اول دوی د قانونو یادونه کوي، هر ورځ مشاور چې یو کان په قرارداد ورکړی دی، اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپل هم ده چې دا پیسې بیا چیرې ځي. فکر نه کوي چې همدا پیسې بیا هم دې ورځې ته ساتلی وي؟
یو د هیواد په سطح اقتصاد، یو د ولس په سطح باندې کانو عایدات کې هم یې د حکومت بودیجې ته ځي. اوس همدغه طالبان او حاکمیت حتی پخوانی متقاعدینو ته معاش نه ورکوي چې هغه مستحق دی هغه دي. نو بل داره چې دغه خلک چې راسي نو دا کان به تر کله پورې بیا مخکنی مثال ده، کانه هم د خوړلو نه ده، د اغوستلو نه ده، کان د دوی په سر باندې کور نسی جوړولی. نو خبر داره چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم د تحصیل دروازې تړلې دي. دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه دی راوستی. له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستانه په وتلو دي، نه نه راتګ ته. دا یې دا هم کېږي چې څوک دي چې په دې به نه وي خوشحاله چې له افغانستان امریکا او اروپا ته لاړ شي. نه، هیڅوک هم په دې نه وي خوشحاله چې له افغانستانه پاکستان یا ایران ته لاړ شي. اما بیا هم ځي، ولې ځي؟ طالبان باید له دغه سرزوري نه، له دغه ځیل نه چې کړی ده، له دې نه باید اغوستې، باید تغییر ورکړي خپل موقف ته، او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي، د کار، د صنعت، چې خلک بېرته خپل هېواد ته راوګرځي، راستانه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې ستانیزی صاحب. اوس به بېرته صادقي صاحب ته ورشو. صادقي صاحب، د بندونو اوبه طالبان وایي چې اکثره بندونه ډک شوي دي، دې ته هم یو شمېر خلک خوشبینه دي، دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي؟
ګوره، که مونږ وګورو د افغانستان کې چې کوم بندونه جوړ شوي دي، اکثره تر 50 کالو ډېره موده شوې ده، او په داسې یو رقم جغرافیه کې چې هغه په افغانستان کې ده، د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د مځکې انتقالوي، چې دا باعث دې کېږي چې هغه کاسه د بند ځان سره ډکه کړي. کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و، هغه اوس محدود شوی دی، چې تر بعض ساحو کې هم تر 50% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا اوبه موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په هغه باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو لپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو، د هلمند حوزه ده، همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د دې اوبو نه سیاسي شکل باندې استفاده کړې ده. نو د خلکو د هوساینې لپاره که مونږ اوبه استفاده کوو، ای بندو اوبه باید مدیریت
په دې شکل سیاسي نه ستاسو منظور سره سیاسي څه منظور چي دی؟
ګوره، د یوه موضوع روابط ایران افغانستان دی چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان بند یاد شوی دی، یا د هلمند سیند په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو هغلته څه جوړجاړي په مخه او یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي، خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي، دوی ویلي دي چې موږ ته په داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که مونږ غواړو د اوبو دپاره د افغانستان د خلکو هوساینې دپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف ته یو همدارقم مونږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې، په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغییر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و، اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی، که هغه د خوړو په بخش کې دی یا هم نور زراعتي توکو، همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې، یعنی په دو باندې اهداف وي چې تر څو نوې زراعتي مځکې ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې د هغو سره هغه ای وخته استاذ هم یاده که چې د ملک یو جی ډی پي ده، او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید دی. نو مونږ په کوم باندې هغه کوو، که د برق د تولید دپاره استفاده کوو یا کوم اهداف دپاره. نو مهم دا ده چې دې بخش کې پلانونه وي، همداسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو 40 کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو، او بودیجه هم موجوده وه، نړیوالو همکاري هم موجوده وه. خو بدبختانه چې مونږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو، هغلته که د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو، چې دوی وکولای شي دغه ستریم د بودیجې په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیر مننه سلامت وسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته فکر کوم چې یو اوریدونکو تیار لرو، نو مهرباني وکړئ. مهرباني اتل صاحب، مهرباني کوي.
مننه خدای پاک قدر وکړه. سلام تاسو ته رب سما موضوع ته کاروان کا محترم دلته د ازمیر د هلمند په سیند کې دا یو سپیل انګه د سیند پر غاړه ولاړم. اوبه ډېرې بالابود کړي، د اندازې زیات شوي دي. نو اوبه ښه د ګرا کپاره کاروان کا محترم شوي بلرې، خو بدبختانه دلته د کښته جنوبي ولسوالۍ کې بل بندونه نه لري. کاروان کا محترم چې دغه بندونه راوتلي، دغه اوبه مهال شي. نو زما په فکر باندې د زراعت لپاره د ازمیر کروندګر لپاره بېخي ډېرې
سیلونو خو ورسره تاسو اوبه زیاتې، سیلونو خو ستاسې په سیمه کې نه دي جاری کړي؟ ډیر مننه چې ټلیفون دې وکړو. سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو
سلام تاسو ته، استاذ ملمنو ته مبارک جنان لپاره.
مهرباني کوي صاحب.
زه به دا ووایم سروان صاحب محترم چې کاروان په دې اصلي لږ پاملرنه وکړي، په شولې چې بندونه جوړ شي، نه به هم سیلابونه راځي چې کورونه یو زیاده وي. هلته به په ډمو کې بلو کې سرتکیا یې، نه به کورونه وړي، نه به چا ته ارجو به راوړي. په دې کې پاملرنه وسي ډېر به خسي. کله ولې چې په افغانستان کې اوس په بېخي سات کال کې ډېر تاسو خپل پوه چې څومره بارانونه شوي دي، چې ډېر خلکو ته تعاونونه مشکل په سیمه کې چې آن دومره سیلابونه راغله. نن لا لګ لګ دې د لورن لا راغله، دا دې چې د څورې پر له پسې د غبې جو به بل شي خلک ته تاونه نه دي رسولي دي، ول چې دې بار ایا پښتنه درو د میرمنو.
مهرباني مهرباني.
ز میرمنو نه مې دا پښتنه کړه، روان نو دغه چې برانه نو سره روان نو اپ ته کې برانه نو نو دا څومره ځان په افغانستان کې کښتو تا او دغه تا
وعلیکم السلام. قاری صاحب مهربانی.
تشکر سروان صاحب. یو خو ما نظر په دغه باره کې د ورستۍ سیلابونو په باره کې دی. دا سیلابونه چې راځي اصلا یو خو دا خلک دغه کورونه چې جوړوي پر اصلي موقعیت یې نه جوړوي، د سیلاب پر رارو کې جوړوي. هر ځای چې کور جوړ کړي، نه څوک ورته وایي چې دلته کور مه جوړوه، او نه دی خپل د خپل سره دا یسته چې زه دا کور چیرې جوړ کړم. هر ځای چې کور جوړ کړي، نه سیلاب چې راغی بیا وړي. او بله خبره دا ده، دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې. واقعا دا بندونه چې جوړېږي، دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړېږي. که استنادي دیوال جوړېږي، په اوسني عصر کې دغه هم پر کیفیت پای نه جوړېږي. که نن جوړ شي سبا بیرته خراب دی، که نن جوړ شي سبا چې انده کې سیلاب راغی بیرته خراب دی. او بله خبره دا ده سروان صاحب، چې دغه اوبو څه موږ سمه استفاده نه ده کړې. دا اوس ګوره، د هلمند رود ډک دی، ابل رود ډک دی، ابل رود ډک دی. دلته موږ دا خلک کوبي وایي، دغه کوبي دا اوبه همیشه روانې. نو کدا شي چې دا اوبه همیشه روانې، موږ د دې اوبو څه سمه استفاده ونه کړو، په هر کال کې به لس متره شل متره اوبه کښته کېږي، بیا به خلک برمی وایي. نو زما غوښتنه دا ده چې خلک د اوبو څه استفاده سمه وکړي. او ستاسو د مېلمه ته یم پوښتنه دا ده، سیاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر دې باندې. آیا زه چې خپل وبر اگر زوم، یا خپل د حقبې دعوه کوم، آیا دام په سیاست پورې مربوط لري که زما خپل په استقلال پورې مربوط لري؟
ډېر ښه، ډېره مننه لټولو میلمنو، منندویو لټولو اوریدونکو، او نور ته به هم نوبت ورکړو د خپرونې په ترڅ کې. اوس به ورشو میلمنو ته، د دې لپاره چې اکثره پوښتنې د اوبو بندونو سیلونو په ارتباط وي، نو محترم صادقي صاحب د مهرباني وکړي لومړني اوریدونکي ویل چې بندونه دي جوړ شي، اوس خو نو په دومره لنډ وخت کې خو بند نشي جوړېدی، یو بند فکر کوم چې ډېر وخت غواړي، ډېر کار غواړي. دا کار تاسو مخکې ویل چې باید په تېرو شلو کلونو کې شوی وای چې نه ده شوی، حال دا ده چې په شلو کلونو کې یو څه شویم دي، یعنی که څه شویم دي دغه شلو کلو کې شوي دي، کنه د داود خان له وخته را وروسته په افغانستان کې هیڅ بند نه و جوړ شوی. خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب،
مونږ د کوم د اوبو په وړاندې چې د ډیزاستر بخش کې مونږ کوو یادوو، یا هم د اوبو نه مثبت استفاده یادوو، نړۍ اوس دې حتی رسېدلې ده چې یوازې کانکریټي سټرکچر دې د حل هغه نه دی، ځواب نه دی. نوی بحث چې دلته اوس په نړۍ په سطح مطرح دی هغه په نامه د نیچر بیس سلوشنز دي، یعنی هغه که په پښتو باندې مونږ ساده یاد کو چې څنګه وکړو مونږ طبیعي حل لارې دته پیدا کړو، نو د کوچنۍ سطحې نه بیا شروع تر لوی سطحې پورې مونږ بیا نیچر بیس سلوشنز یا د طبیعي کومې موضوعات چې دي دام با، یعنی ځواب ویلی شي. که د ټول افغانستان په سطح باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی، کوم شین پوښ د مځکې چې دی هغه د سوان د پاره ډېر استفاده نشي، نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورښتونه کی هغه اوبه په آنی شکل باندې جریان نه پیدا کوي، همداسې دا بیا کومک کوي چې د ځمکې قشر سطح چې دا یو څه لمده پاتې شي، او په کومو ځایو کې چې مساعد دي بیا زیرزمینی اوبو ته هم هغه جذب کیږي. نو مونږ کولای شو په کوچنی سطح باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سلوشن کوم کارونه چې دي، که هغه واټر شید مانیجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږ څه رقم اوبه هغه کوم سرعت دی اوبو چې دی هغه مونږ هلته کم کړلی شو، نو د دو امکان هم شته دی. اما مونږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کړو، مونږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې د قانون یو شی کری دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي، او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې مونږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي، یعنی د هغو خلکو څه استفاده ته وکړه. دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې مونږ څنګه کولای شو چې های ویلیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل، کوکنار هم یو د های ویلیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی، همداسې مونږ نور قانوني های ویلیو کراپس لرو چې که مونږ غنم محاسبه کړو د غنم عاید د یو 200 متر مربع ځکه څخه په کال کې کېدای شي تر 15,000 افغانۍ وي، اما که چیرته مونږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکرو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که مونږ وکرو، نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي. خو دا ضرورت دی چې د دولت د طریقه همداسې نړیوالو ټولنو طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي، ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري، او د اوسنۍ ځکه مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولی شو فعلي ضروریات پوره کړو. بله موضوع دی د کرنې میکانیزه کېدل دي. کرنې میکانیزه کېدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي، د قوشتېپې کانال چې یو لوی کانال دی څنګه کې دښتې دي، څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوو مځکو څخه استفاده وکړو، او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عاید یا چې دی هغه پوره کړو، همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکی صادر کو. نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً ډېر اوبه راغللې، دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کی په حدود دوو هفتو کې د افغانستانه بهر وځي، ځکه هغه مایل دی ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډېر دی، سرعت هم همدو خاطر اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریب هم په مسیرو کې کوي. او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي، په درو کې کله چې بیا سیلاب راځي هغلته خلک هم مجبور دي چې سیندونو ته نږدې کروندې دي، همداسې هملته یې هوساینې ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نور ساحو کې چې فرضاً که په نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې دي هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي.
بله.
یعنی څوکودي موضوع ده واټر منیجمنت په افغانستان کې. ای وخت یو بل موضوع یاد شوه چې د قانون شوله افغانستان کې، چون دا یو نوې موضوع ده خاینده کې د اوبو استفاده قانون لپاره هم مهمه ده. او بیا موضوع د محیط زیستی راځي، کله چې قانون ته هلته اوبه استفاده کوي هغه ملوث کیږي، نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوي او یا هم زیرزمینی اوبو ته جذب کیږي، په عموم کې دا بیا وروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نورو حیواناتو ته هم داسې په عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دغه کیږي. نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونیشي او د هر یو دپاره یو ستراتیژي او یو لاره په مخ کې ونیول شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ صادقي صاحب. وربشو پروفیسر ستانیزی صاحب ته زموږ ژبه اوریدونکي قاري صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپلې اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړوي یا کمال خان بند جوړوي، آیا دا موضوع سیاسي ده او که دا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر دلته چې د افغانستان حکومت د طالبان حاکمیت په واقعیت کې ډېر په انزوا کې واقع ده، نو دغه په خاطر نړیواله ټولنه هغومره ورسره راکړه درکړه نه لري. دوی مجبور دي چې عقلا خپل هغه همسایه هیوادونه خصوص پاکستان او ایران سره یو نو مدارا رامنځته کړي. اما خبر دلته ده چې تر نور هر څه اتکا په خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه سوې ده، نه یو پارلمان شته، نه یو د قانون حاکمیت شته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو ځواب ورکړي، هغه قانون چې په لپخوا پاتې دی هغه پاتې دي، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه ده کړی. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل ولس اتکانه کی، بل اقتصادی نظر بام هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولی دی هغه د حکومت په سطح باندې کیدلی سي موثری، طبعا چې د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي. اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطح باندې دوی معمولا دغه ادعاګانې کوي چې له افغانستانه دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دی و هغه فراری دی. دغه د فراری اتهام په خلکو باندې تړل دا ډېر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستان نه وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده و هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل. یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تګ باندې ده، له افغانستان په وتګ باندې. خبره دغه تر څه طالبان دې ته ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي. هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
ممکنه ده دا امکان شته چې طالبان د دغو خلکو چې تاسو وایي مهارت لري، تخصص لري، د هغوی خبرو ته غوږ ونیسي؟ تر اوسه پورې خو داسې کومه نقشه نه ده لیدل شوې.
زه تاسر موافقم په افغانستان کې په تیر څلوېښت پنځوس کالو کې هر حکومت سره راغلی په ډېر غرور منځته راغلی ده. دغه غرور یې که د ایدیولوژي له نظره و که د مذهب له نظره و له هر نگانه چې و په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی داسې هر څه چې دوی وایي همغه حقیقت ده. د بل چا خبرو ته یې غوږ نه نیولی، بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېر وي. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان اوس هم سر وخت ده، د دوه نیم کال درې کاله وسوله چې دوی قدرت نیولی ده، اما قدرت د قدرت په شکل پاتې سوی نه د قانوني صلاحیت په شکل. دا باید قانونمندي دلته پیدا سي، قانون حاکمیت پیدا کړي، په دې کې باید ولس یو د ویلو څه حتمانه لري، د هغو غوښتنو ته غوږ ونیول سي، د هغو ضرورتو ته ځواب وویل سي. نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودیجه له خارجي هیوادونه راځي، یعنی تولید تقریبا صفر ده. البته زه په عمومي میتوګه وایم.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې مو تر دې دمه دوه میلمانه راسره دي، پروفیسر ډاکټر زمان ستانکزی چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د یو همداراز د سیاسي چارو شنونکی دی، همداراز انجینیر وحیدالله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومتولۍ متخصص دی. زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنسي استاد لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. یو بله پوښتنه استاد له تاسې څخه، استاد ستانکزی له تاسې څخه کوم، هغه خبره تر ایران یاده شوه، ایران هم غواړي چې که میلیونونه نه وي نو تر یو میلیون خامخا زیات داسې افغانان هلته شته چې دوی وایي بې اسناد دي او غواړي چې دا وباسي. څه فکر کوي ایران ولې دا فیصله وس کړې ده، ولې دومره وخت پخوا نه کوله؟ ظاهرا خو د ایران اړیکې له طالبانو سره شي دي.
خو معمولا یو څوک چې چېرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او آرامي نشته. اوس د طالبان وایي چې موږ امن راوستی، امنیت شته، هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه په لاس کوي چې هغه خپل هماغه مهاجرت وایي چې اوس لاړ سي بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. دا چې هغه خلک نه ستانه کېږي، د هغه خپله شهادت په دې ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه ده خوړلی، نو هغه چې له هېواده بهر دي هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وضع دې تر دوی ښه سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. انجینیر صاحب صادقي، مخکې یو اوریدونکي مو وویل چې که دا بارانونه په همدې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپیریال لپاره به اغیزې څه وي؟
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړي ته، یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلی وي او ونو ګل کړی وي او شدت یې ورښت بیا ډېر وي، نو په دو وخت کې بیا د کرنې دپاره فرضاً ډېر نقص لري. اما که فرضاً مونږ باران په دغه سې وخت کې وي چې هغلته په شکل د واورې په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي، نو هغلته په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیزه لرلی شي. اما عموما اوس کله چې پسرلی کې او اوړي کې مونږ افغانستان کې باران ولرو، سطحي اوبو سطح په درو او په سیندونو کې لوړیږي، اکثره دا راولي. نو د اوس دپاره مهمه دا ده چې کله ورښت کیږي دا اوبه مونږ څنګه کولای شو ذخیره کړو، کوچنی چک ډمونه کولای شي دې ته ښه ځواب وویل شي، یا مخکې مو چې وویل طبیعي یا نیچر بی سلوشنز دا دې لپاره یو ښه هغه ده. او یا په عموم کې چې دی نو ورښت ښه دی، یعنی اوبو سطح ورسره هغه کې زیاتیږي، خو بیا د تر حده چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفي اغیزې هم لري.
بله، دا خبره په دې خاطرم زما ذهن ته راغله چې د اوریدونکو دا پوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنم فصلونه به تباه شي، له منځه به لاړ شي. البته هلته هوا یو څه توده ده، خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوا یې تقریبا هغسې ده. یو هم له هغو ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په چارساده کې به په یو وخت غنم رسیږي، نو شاید هم غنم ورته ښه نه وي، که څنګه؟
بلکل، کله چې غنم هغه کوم وغه چې یو څه پوخ شي، بیا کله دې وخت کې باران وشي، هغه اکثرا بیا خوسا کیږي، هغه بیا قابل د دې نه دي چې د غنمو استفاده وشي. عمومي علت یې دا دی چې وروستیو کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی، چې دا د یخو ساحو دپاره یو څه ګټه لري چې هغلته فرضاً نور کله موږ یو سیزن کولای شول کرخت وکړو، اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزنه هم هلته کرخت وشي او خلک د هغو نه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطح د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډېر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو وویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې، هغلته کیدای شي بیا منفي اغېزې وکړي. چېرته فرضاً پنبه هغه ته رسیږي، حاصل ته رسیږي، ورښت کیږي، نو هغلته هم بیا منفي اغېزې درلودلی شي.
بله، تاسې د اقلیمي بدلون یادونه وکړه. په دې اوس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورښتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان، چې هلته ډېر ورښتونه نه کېدل او که کېدل هم ډېر کم به ول، تر دې فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ته کله نا کله داسې کېږي؟
په عموم کې که مونږ د هسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په سطح باندې په اوسط ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده. او د کوم ملکونه چې تا یاد کړل، فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبی، دوی بیا هڅه کوي چې هغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی وریځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې یو ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و، کیدای شي تاسو لیدلی وي. اما په طبیعي شکل باندې چې دي، هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي. خو په بعضو مناطق نورو کې تغییر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دی. او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغییر شوی دی. په عموم کې مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې وریږي، په هغو کې کیدای شي دومره تغییر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغییر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډېر ورښت لرو او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. نو او دا کوم عوارض د تغییر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړیږي، چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کیږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه په تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله، سم ډېره زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې مو وویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، کورونه وران کړي دي او د سرومال تاوانونه پیش کړي دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو.
په افغانستان کې له چهارشنبې راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله 9 تنه مړه شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دا خبره نن له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی ملا جانان سائق وکړه او زیاته کړه.
د لومړي راپورونو له مخې د وري میاشتې له 9 تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
په هرات کې یو کاروندګر آدم خان وای د سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کاروندې ویجاړې کړې دي.
دې سیلو کې به موږ مو میږي ګوې دي ما بیا مو دې انې زمينه وینا کشته بي انې غايده یګ می دې کني می دینه بار زده موږ هم مجبورین کې یی بار با ککان خوشتاشې یی بار اور درې یی باغای کې میبینیم هم انې ویرانه شوه.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سیلونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. د روزګان ولایت اوسیدونکی حاجی مچه الله وای
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې پرون ورته کشته وی یو خپل کار ته ګوره زما یې به د زمن می دا چې ورته ولاړ دي په کارو کې څه باندې اخته دي خون ته مو بونه نه وتلې دي زرخانو ته مو بونه نه وتلې نه لیدلې دي بس په دغه کار باندې اخته دي ته نه خلاصې د دولت موږ دا غوښتنه ده چې موږ سره کومکونه وکړي ورور موږ سره دا وبه مهار کې یو سناجی جوالونه یو دغه جراتوی موږ سره دا کومک وکړي دا به ماته غونی وړه راکې په غونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سم موږ سره یو بو ګرځي.
لپیشو سره د مبارزه په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس په روسي او چوروزو کې شاوخوا 1500 کورونه ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي. نږدې 1500 کیلومتره سړک وران شوی او کابو 2000 هکتاره کرنیزه ځمکه سیل لاندې کړې ده. سائق وای چې سیلونو ډیر زیان په فراه، هرات، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولی دی. تاسو د هلمند ولایت په کجکی او ګرشک ولسوالیو کې 9 تنه مړه شوي دي.
بله د سیل کابلمو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو. اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ځان راوپیژنئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سروان صاحب ته او همکارانو او میلمنو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني.
زه اوسامه یم د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه. لکه څنګه چې تاسو په رپورټ کې مو اوریدل او د نورو ورځو میم اورم چې په کجکی کې خپل یعنی د جمعې په شپه داس بدراز استیلا بنه راوتل چې نیونه کوم د ژوند تام ځان ته و بهخ زیات او به وسول یعنی تکان دا څنګه کوله کده لاس او به چې په لپی کې ونی سي اورا شو کې دوه نی غسته خان او دغه څه بدراز استیلا بنه راوتل یعنی زموږ د سیمې د جهبابا بازار ته نیم د سکولې ویلای او ټکټرانو دا شانې ولغړول او ډیر کوچانو مالدار چې پر دښتو پراته او بزی او مالونه ټولې د یو مخه سره ویوړل به خې وبره وتلې دي او د کجکی کاڅه دغه نه ډاکسته وي د چینې دغه پرچاوا باندې یو نیم متر چې د کارکونکو یو غسکړی دی وای یو نیم متر وبه پر اوړي پر پرچاوی چندلا نه مې لکړي د کاڅه اوس وبس غمای نه سي او بل د امارت اسلامي خدمت دا غوښتنه چې د په جدي توګه دغه زمینداور کانال وکړي او دغه لوی غټه هم ده او دا وبه هم د هلمند د مهار سي او دغه د مساکلا پر رود باندې بند وتړي او د نوزاد پر رود باندې بند وتړي. دا بندونه ډیر غټه کوي او دا پراخ ولسوالۍ دي کچکی او مساکلا او نوزاد ولسوالۍ دا پراخ دي د شتم لري او شم ځکه دي یعنی چې ما چې وبه پیدا سي وسمه د سیمې وبه پر یو نیم سل متر دي دا وبه چې ورته کاش دي د ولو د بندو د لاسه دا به داسې نادر غنم د سره رقم ارتخم ارکش کی او زموږ غنم ډیر ستې جو تر دا بارونو د مخ نسبتا غنم ته ډیر غټه وکړه او زموږ غنم د نه درسته کړی د سیاست نږدې دي او د مالدارانو هم خورانو پر روش کال و د شپږو کال و چې کلی سر پښتار و یعنی په کچکی کې خې خلک ورختا و چې دا خو ګرځې مې وته او شش کال مې نسو مژم بار کار شوې نو یو بم و چې سولې وسم د مدارانو مدونه شسونه ماړه سوله کروندې شنه سولې ډیر ګټه وکړل منګر تاوانو نه د ځان سره دلول یو ترنجم شو چې وې خلک به خې د پلي دی او د امارت اسلامي او د ریوال په مغشتنه د چکجکی ولسوالۍ ته دی په جدي توګه پاملرنه وکړي او مرستې دې
وکړي.
یعنی دا خواران راته معلوم دي چې یعنی وختي هم شي نه د بلدې وسه تلتکانو کلی او هغه شان هم دې وړو.
ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړي. یو بل اوریدونکو هم شته د دې خبرې بم باورو بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي. ازادي رادیو
علیکم سرمن سرتا او تاسو ملمنو ته نیک ایده او احترامات وړاندې کوم. زه په خیم د زابل ولایت شاجي دی.
بله حاجی صاحب تو خسته سي جغاورو خبري وکي.
مننه. مفتلات الحمدلله مو بغدونه له یو د ترنکرو د یو د رنده ابو په دغه دواړو کې ان شاء الله وبسته دا رنده ورته دي چې ډېر پرخت او زمره په سړیدو سره سړیدونه چې لږ مو به درلودي هغه دې سوي دي او هغه یو مخصوص شو هغه په بل کې ما تر اوسه نه دی اړولې چې راوستلې دي نو ان شاء الله کال په الحاد موږ اباد مو بل څه نه یو څه ضرر ورسره او مرزونه په وکول د د شفر پارو یا فوکو رنگ ورخه مګر څه وايي هغه د انی ترخیزي او له محترم او ملنونو د خنډه پښتنه ده چې ولې د هوا ګرمیږي آیا دا د نفوس زیادت ته تابان د نفوس سره مشنري زیاتی د حیوانات هم زیاتیږي او بل کمن ځکه ښه جاذب یې په ځمکې کې په سړن ځکه ښه جاذب کوي او په دودي کې تودان ځکه
ډېره مننه حاجي صاحب توخی کور دې ودان ور به شو میلمنو ته اول خو باید اورېدونکو ته هغه ته چې وروسته له راډیو یې چالانه کړې ده او له موږ سره یو ځای شوي دي ووایم چې زموږ میلمانه دي پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی د کلیفورنیا پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی انجینیر وحیدالله صادقی د اوبو د مدیریت متخصص او ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه له موږ سره یو ځای شو. لومړی صافی صاحب تاسو ته درځو د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدلې که په دې باندې تبصره لري په دې تبصره وکړئ او زمنن ووایست چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورشتونو به په افغانستان کې د وچکالي مشکل ختم کړی وي.
لومړی له هر څه زه خپله سلام وړاندې کوم تاسو ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته او دوهم کسانو ته هیوادوالو ته چې د وروستي ورښتونو د کابل ازیان منسوي دي او له دې ناورین څخه اقتصادي او اجتماعي زیان ورته رسیدلی او ته خپل خواخوږي څرګندوم. دا وروستي سږ کال تمه کېده چې ورښتونه زښت زیات په افغانستان کې اوسي سره له دې چې دا موږ د تیره اونۍ کې د دې شاخه دوه چې اورښت په بېساري کچه زیاته شوه لیکن بیا هم موږ ویلی شو چې سږ کال سره له دې چې اټکل کېده چې اورښت زیات وسي په افغانستان کې او هغه دلیل دا و چې سږ کال د النینو کال چې یو اقلیمي پدیده ده په نړۍ کې د هغې د پدیدې له وجې نه د تودوخه درجه په درجه له نورمال څخه جګیږي او په ډیر وچو سیمو کې د ورښتونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچه یو سات څخه جګیږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د ژمي په دوه لومړنۍ میاشتو کې موږ ډیر د ورښت ډیر کسر درلوده چې زه ما سره هم د ارقام دي چې د ارقام خې د جنوري په میاشت کې موږ 50% په ورښتونو کې کسر درلوده او په د فبروري په میاشت کې بیا موږ صرف 2% اضافه ورښت د افغانستان کې درلوده او اوس په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% اضافه اورښت منګه دلوده یعنی معادل دی هغه اوسط اورښت د افغانستان کې صرف د وروسته راځو د اپریل میاشت کې د اپریل میاشتې لومړۍ لس ورځو کې منګه اورښت د نورمال کچې ټیټه و په افغانستان کې او په دوهمه لسیزه یعنی نن شلم د اپریل و لسم نه تر شلم د اپریل پورې منګه د اورښت کچه په بېسارو تیګه لوړه شوه چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی شو چې دا اورښت سږ کال ډېر زیات نه و سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات اوسي زیات نه و صرف دغه اونۍ یا
ډاکټر صاحب دا صحیح ده چې ورښتونه زیات شوي دي او تاوانونه یې پیش کړي دي. دا ووایاست چې لکه څنګه چې یو اورېدونکي مخکې وویل چې کاریزونه ځینې د دوی په سیمه کې بېرته ډک شوي دي، اکثره کاریزونه بیخي وچ شوي وو، له بلې خوا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، ډېرې ټیټې شوي دي. له دې سره څه کومک کړی دی؟ کاریزونه به بېرته احیا شي ورسره؟
بله، کاریزونه خامخا د کاریزونو په احیا کې دا رغنده رول لري، او دا مخصوصا د جنوبي ولایتونو کې لکه اروزګان، قندهار، په هلمند د ورور هم مخکې چې زنګ ولې و د کجکي ولسوالۍ په وضعیت منګه ته ویلې او له هغې جنې خوښي څرګنده کړه. کاریزونه د کاریزونو په احیا کې دا روغتونه ډېر رغنده رول لري، او د اروپه د کاریزونو د اوبو د زیان لامل ګرځي او د ځمکنۍ اوبو د تغذیې لامل ګرځي. هیله لرو چې همدا اورښتونه د دې لامل سوي اوسېږي او سوي ده، خو مګر له بلې خوا نه له دې چې موږ ذخیروي جوړښتونه نه لرو لکه ډیمونه بندونه دی اوبو په افغانستان کې ډیر کم دي، د کجکی بند او د دهلی بند دا څور از وړاندې
ډیر مننه
برقام خي چې
سلامت اوسه ډاکټر صاحب لطف الله صافی لطف مکو کور و ډیر مننه لتاسو څخه ل انجینر صاحب وحید الله صادقی پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی څخه لتاسو اړوندونکو هم مننه یو چې ازادي رادیو او ریز مش خبرونه هم دلته پات رسیږي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان